طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دی روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړله د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلر ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلی دی. کدا خبره د نو کړه سرته ورسولا، کدا خبره ستانه پاتې شولا، چمن بستانه پاتې کیږي په شپږ میاشتو اتو کې. ستانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه، ته د دیګي ګیټ پر روزګار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه، ستا خوله به بندیږي بس، وزه به د دیګي ښار نه په روزګار پسې.
مومند صاحب، د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې. هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړ چې د پښین بل خلکو خالي سي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې. دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنی زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامن چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مامن چې د خلکو حتی فرق نه کیږي، ژبې فرق نه کیږي، لکه میرامشا او خوست چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د ډی پټان او پکتیا چې دی، دا مهم لارې زه درشم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ، دا زموږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته بیره دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي، یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته غږ نسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت چې کړي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړي حتی ځان دغه کړي په کور کې زړولي، خدای دې چا تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لرسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښېږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سو دي. خو هغه د پاکستان خپلمنځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني، دغونه ډېر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسي. اصولي باید میز ته کښېنو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. دغه ځای څخه ستا ټوله قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې وروسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې کې نه پرېږدې، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لارې د موټر کرایه دې درکوم، د ټرین کرایه دې درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرچ درکوم، ټوله شان تا درکوم. نور چې ستا ملک ته داخلیږي ته یو جوړ ملک یې د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک یې ته کولی سي چې خپل د ملک چارې په خپله سنبال کړې. پر ما یې مه توانوه. زه په دې فکر کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګورئ په دغه یوه میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینره واوښتل پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبره خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د اقینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډۍ د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
ازادي راډیو مومن صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پیښور کې هم کیږي. انتخابات
لکه څنګه ستاسو ویل د انتخاباتو بل نقشه هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې 2-3 میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخاباتو نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زستا سره دې خبرې په حواله سره خبرو وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بدوي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې ستاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دی. دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي، ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی، اغه یو طرف ته خچرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناس کی دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
اومدا خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي، سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خوله صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلق ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلق ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړه وشوه والی هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوس وباسو. اوکے، تاسو ټول افغانان وباسئ، تاسو خو دوه میاشتې دلته کیږئ، بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل، یا ممنصب د ده چې کومه ستونزه ده، یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د ده چې کومه ستونزه ده، دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغې کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده او هغې د ټول عمر دپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبا به زوی، بل ورځ به دا هغه زوی. داسې نواز شریف شو، دا هغه ګوند دی. او نواز شریف بل هغه پخپله هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پوښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی، په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وایي.
د پوښتنې ته څه وایس؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بله مسله ده، او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید ښه چې دوی دا درک زه فکر وکړم اوسني سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی. یو شی زه درته وایم، د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د درو سو څخه یا د پنځو سو یوازې یو لارې سمیت راځي. 2.5 میلیونه متر مربع یوازې تکا افغانستان واردوي، برا واردوي. دا غټ کلمونه زه سم، یعنی په سلهاو داسې کلمونه شته چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې کچیرې د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی شو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 2.5 لاره زموږ پر درو بندرو باندې د خارجې څخه موږ واردات درلودل. خطاک سب شی خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټی نومې یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده، واقعا هغه تجارت پېښه ده، هغه په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي، په دې کاروبار ډېر پیسې ولې دروسه پوري. په یو پارټی چې حکومت راغلی دی دغه څه پرېکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې زه ده. تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړی و پر دې باندې که موږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات افغانستان چې دي دا د چین څخه دي. تاسو ګورئ که موږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چندر بندر پورې موږ تقریبا 1000 کیلومتره لرو، څه هم کم دی، اصل به کمی یا بنیوي کمی دومره کم دی، دا 1000 کیلومتره موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40000 کیلو باندې موږ تقریبا د 300 څخه در زورو یا تر 200 ډالرو پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 80000 ډالره مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو. ګوري موږ چې ټولو ته دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم دا لار انتخاب کوم، ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری، در بیجینګ پوری، در هر ځای پوری کزمو صادرات لار سیس موږ سخت شه. مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې د هغو انتقالات سختي که موږ ته چیرې دا لار فعاله سي موږ به ډېر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان که چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي، که تجارت ته مشکلات وکړي، دغه شان هم د لاسه ورکوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلي وه، او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته به دواخان لار به جو زمور به تا دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان لار هم ډیره لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ، یعنی ستزش په 3000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څرنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او دې نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څرنګه وبخښې د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څرنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غني صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه ووي چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي، ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی، تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کاله پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبرداري چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي، په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان، خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسلسل خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
آزادی ملما سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې، د دګنی مرکې له ازادي رادیو خبرې شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړي، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه ده کړی، تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. ټول ژوند کې یو لن موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی رسمي دولتي کار، هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودی د هغه پر بنسټ دا خصوصي فکتور کې پاتې وم. بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو وم هغه د ځوانۍ څخه، بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه ووایاست، ستاسې د کورنۍ مربوط و او کنه یو شرکت و چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت و او سهامي و. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت و چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل، په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د راډیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډېر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډېر شهرت وموند، او په عین زمان کې ما د پښتو لنډۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دري شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې د پښتو لنډۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسي شعر کې ژباله، او بیا هغه د علومو د اکاډمي لخوا په هغه وخت کې چون زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین گشت و چې د پښتو لنډۍ په دري معیاري شعر کې کېدل، او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دري شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت وموند، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بدهیم بد بکشد، گرکنیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وارم بوده نیست. خب به هر صورت کله چه پا 2002 کال که زه افغانستان تا برت لارم، از ما خود دیر وقت بندی خانی تیر کردیم، تقریبا 9 کال و درین میاشت یوال سورزی زب بندی وم، سیاسی بندی وم.
ما خپلم امدو خوشتن چه در خوشتن وکم چه تاسویل چه لرده مهم پا کوټه قلفی کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی، دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، موږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زموږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای موږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې موږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر موږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنجشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنجشیری غلام د صغیر خان پنجشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شولو دوی سره بیا یو ځای په کوټه قلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو همدا خلک چې وو په دا موضوع کې، ترڅو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د تفاهم د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناسوم چې زد دی سویتیزم و زد دی انترناشنالیزم و زد دی شان. حال دا چی دا ترونه غلط و مونگ دی چا زد نو، خالی مونگ ویل چی دا از مونگ وطن دی او غریب هیواد دی، او کچیر مشکلات پر رهبری دی حکومت کی وی و داوی باید دا گوند شتون لری، دا گوند باید کنگره دایره کی خپل رهبری اصلاح کی دا کار نو کز مونگ تر هی دا غسی و شیوی. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې، او وروسته مو خود له هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا مونږ بندیان پاشلو، وروسته بیا خوشې شولو، بیا چې بندیخانې سره خوش شولو هغوی درویش کسانو لپاره برابری دی حکومت او گوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ مځکې وې، هغه هم تر څه وو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی کچ ما سره غرض نه کوي، زه خپل د پلانې کار کوم. بیا شرکت برات او بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په ما کې کار پیل کو، بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم. په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم، بیا هندوستان ته راغلم. دلته وم مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم، و متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو، بیا د ناروغ پایس او د په جنجال سره دوی تقریبا یو کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، دا د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکوو، یو د یو چا په نوم بل چا په نوم، دوی سره بیا راغله هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغله او بیا
خو په جرمني هم کې زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس که، ځینې دوستانو سره د اروپایي شورا مشر شوم، د همدغه انجمن سول افغانستان دلته په اروپا کې، کله لندن ته تلو، کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته، کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان، یو بینلی د زموږ د منطقې د خلکو وې، په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم، بیا رئیس شوم. دغه یو مجلې چاپول په نوم د نیستان، بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان، یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول، هلته زه هم داخل شوم، او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو، او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاههای جهان یو شی چاپولو، په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هغه هم چاپولو. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم، هندوستان ته تلم، همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا، یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوضاع په افغانستان کې جوړ شو، یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو، په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول، او مونږ وکولی شول چې دا اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی عمومي دایر شو، په هغه اسامبله کې انتخابات شو، د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي، د سوداګرو، د صنعتکارو، د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایس د رئیس دارمشا، عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین، چې بیا وروسته وزیر زراعت شو، او یو بل دوست مونږ حمیدالله قادری دی، رئیس عامل شو، چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری. زه رئیس شو، بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ، بیا انتخابات شو، په انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم، د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصل خبره په دې کې و چې دا شعر شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بے خوب پات شولم. دا سوچ میں کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلی شوق و غوښتنه و، او دا ادبی کارونه و دا لیکنه و دا شعر یوازې تجارت په دې خاطر می کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکم. اوس څنګه وکم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې، ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې اړه لري، او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې دا کارموندنه او دا اقتصادي وده او دا بلاس تجارت برابرول دا ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي، خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي، خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورې، د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري. ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیعي شعر راځي، په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چېرې دغسې وشو، خو ته بیا خپل کار نه شي کولی، ځکه چې ته تمام شپه شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې، بیا ته راشي ریاست عمومي اتاق وکړي دا مسئله دی ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ، په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی، په دې چې شعر دلته په دغه وروسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی، او هغه خلک چې دودی ډلې خلک چې ډېر فقیر دي، نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پرېښودل. شعر خو پخپله راځي، ځکه چې د الیوت یو شاعر دی، هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته، او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفهی شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفهی لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیانه مخې وګرځېده، زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې، دا اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت، یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان، یا مؤلفه‌های رشد اقتصادي در افغانستان، دا کتابونه مې ولیکل. بیا په هغه څه کې ډوب شوم، په دا اتاق کې و په همدغه اقتصادي چارو د افغانستان، ول چان هم نشد میاسر و سودای خام شد، دا حکومتونه بدون فاسد و بدون نامنی و چه اغا ارزو هم تسره نشد. خب پر سرد موی خود حلیزالی و کرده
دیده خو کارونو پرده و ویستیم دی دوره تسویل چه فساد و دی کار زمینه هم دیره زیاده و پدی دوره که، اما دیر خلکو هم دا شکایت درلو چه زمینه شتا دی کار پیسی شتا و مخینی ول کشی، اما هم اشرف غنی هم کرزی دوارو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه ورکول، ولې دوی نه بریالي کېدل؟
هو وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، کشن لشکریانش درختها از بیخی. دا مسائل متاسفانه همدغه سی و اصلا مسئله څه شی و چې یو څه ژور وګورو، زه خود دننه وم په ټول مسائلو کې. اول خو سکتور خصوصي د افغانستان په دې وتوانېدل چې دا ټول نیمګړتیاوې چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه یې بشپړ کړي. د مثال په توګه موږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتي او د ګاز ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې، او دا د دولت په سرمایه ګذاري و ډېر زړې وي، د روسي ټکنالوژي و ډېر وروسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو، یو اولویت زما همدغه و چې دا ظرفیتونه ملي باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو، تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې، په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نه وي، دا یو کشتي راته هلته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل، یو کوچنۍ بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راته یاده، تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول، او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن دا ټول شان بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتي موادو او د ګاز زیرمې لري، او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بېساره دي، او های ټکنالوژي د هماغه برخه هلته کارول شوي دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا د تیل او د غاز لپاره لرو چې کولی شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولی شي، او حتی که چیرې ترانزیتي مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اشیا لپاره وي هم موږ دا کولی شو، دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تللی وه، او کله چې موږ لاړو هلته په کانتینینټال کې تاسو باور کوئ چې اوبه نه وي. موږ د پل تخنیک څخه ځینې د بدخشان محصلین ول، هغوی مرستې کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړله په کانتینینټال هوټل کې. موږ وکولی شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو، ډېر هوټلونه جوړ شو، ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنترونه جوړ شو، او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شولې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري، فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په عین زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړه تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي، مځکه ولري، کارخانه یې ولګوي، مثلا کارګر استخدام کړي، خام مواد راولي، ماشینري راولي، بیا برسیره په هغه خپل امنیت هم په خپله ونیسي، یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50-60 کسه باندې ګردان لري، دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارف بیا یو څه معمولي هم بیا رشوت ورکړي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته بریدلې دي، رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت و چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نه شول کولای، ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړو په دا مرض کې. نو په هر صورت اما برسیره پر هغه ډېر کارونه ترسره شول. مثلا ساختماني ظرفیت، شرکتونه د افغانستان هیڅ ظرفیت نه درلودل، وروسته دونه ظرفیت پیدا شو چې دوی لوی لارې جوړولې، تونلونه جوړول، او په عین زمان کې نور دا د پل او نور شیان، سړک او دا شیان را ټول دوی کولی شي چې جوړې کړي. او ساختمانی چاري دي شهر، مثلا د ویجال تصویرونه د شهر د کابل تاسو ته معلوم دي، وروسته دا ټول کورونه چې جوړ شوی دي علال اکثر 90% او دا تجارتي اماکن چې دي او رهایشي اماکن دي ټول د خصوصي سکتور د افغانستان په همت جوړ شوی دي. او په این زمان کې په دغه 40 کال تر اوسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان له برکته دي چې په افغانستان کې قحطي نشته دي. ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګانه پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دي، خدمات شته دي، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق د قانون د حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه 2-3 منزله دي بیا یو 40 منزله کور باید جوړ نشي. په دغه کې دوی پس پاتې کېدل، او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډي ګاردان ولري، ساتونکي ولري، د دته هغه چې سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه د فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه، خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډیر با هنر او پوها انجونی تل بدبختی وی او با دلیل پیدا ما ته پته ولګیدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډیر خلک هغه کوي حلیزلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې دګر ګرځيږي. افغانستان هم ډیر ښیګنې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډیر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه را پدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړي دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو ډګر وي. اوس هم همداسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دونه پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ اسیا کې هم نه و. دونه اسانتیاوې وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو، تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي و چې دا جواز واخلي. او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و، یعنی د بالغت پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت از د مرګ څخه جوړې شوی یم. 15.5 کاله پر لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغېږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورلم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو دستی از غایب برونه یا دوکاری بکنن. یا زه په داسیرنا هوټل کې هلته وزیر خارجه نروی سره ملاقات درلودې. هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو، ما وکتې چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم. دغسې ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل، ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم. او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم، زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و. هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تکه تکه و موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره ده زما چې دا جالبه خاطرې دي چې یاد بندخانی سره وګورو شو بیا ورسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسیدل حیرانون کې پرمختګ ته ورسیدل او زمنګ برام او عزتونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګش لپاره مثلا لاس پر مختلف هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس او تاق ترکیه د مدیر هیئت غړی او مثلا د اتاق ایران چې لوی اتاق لري